سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ حق لازادې راډیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ماوای د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکو لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یونما نن د خبره پر خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړی ده. د یونما په وینا راتلونکو نسلونو د ځمکني او ماینونو او د جګړې له پاتشنو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې اساس ولی وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتي خدماتونو لپاره به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپای ټولنې اساس ولی پر خپل ایکس پانی پیو بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشاره پترت کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او د ټولنه به د افغان ماشومانو مرمنو ترڅنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو مناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې هم له زده کړو بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوې ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو په اړه یوې پوستې د تیرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی دی. دغې ډلې په دې پیښه کې د درویشت پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال لاړیو ته ویلي وو چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودیدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا ایالت په جانخیلو کې له پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په نتیجه کې اولس سرتیری وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. دغې چارواکي په خبره د پیښه تیر ماښام شاوخوا اووه بجې شوي وه. د اوکرين په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی دی. دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلي د اقدام دی او هوایی برید د احتمال له امله شوی دی. د سفارت په اعلامیه کې وړاندې راغلي سفارت د هوایی برید د خبرداري په صورت کې په دغه ښار کې خپل کارکونکو امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شي او سفارت په د احتیاط په موخه وتړي. په ورته وخت کې اوکرایني چارواکو د پلازمینه کیف په ګډون دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د پلوټالو توکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د بریدونو په داسال کې دي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د استولو موافقه کړې ده. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ همدا شیبه، البته د نونس کلونو ځوانانو لوبډلو ترمنځ همدا شیبه لوبه روانه ده. پاکستان افغانستان ته 244 منډي هدف ټاکلی دی چې افغانستان 223 منډي د نهه لوبغاړو په سوځېدو سره کړې دي او شپږ څلوېښتم اور دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واوریدل شي. وړاندې پر سره واوري چې د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپلو فعالیتونو یوه برخه به چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیتونه ځنډیدلي وو د ناروې کمیټې ته سپاري. خو دا چې دغه فعالیتونه به په کومو برخو کې وي وړاندې په اړه درته جزئیات لرو. په پاکستان کې یو ځل بیا د افغانو کډوالو د نیولو پروسه پیل شوې ده. د چې دا کډوال په څه وضعیت کې دي وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات هم ولرو. دا به هم راسره واوري چې په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو د بندیزونو سربیره دوو افغان ښځو معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. چې دغه دوه مېرمنې څوک دي او کومې جایزې ګټلې وروسته به درته په راپور کې جزئیات درکړو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. نور مسایل شته.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري مجله کې مو زفریدا سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. دغه کمیټې په ویلمه کې چې پرونه وخت خبره کړې ویلي دا کار یې د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبان حکومت د 2023 کال د جولای په 11مه په سویډن کې د قران کریم د سوزیدو په خبرګون کې د پریکړه کړې و. تفصیل په راپور کې.
ورسته له هغه چې تیر میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس د ناروې کمیټې یا ان ای سی ته سپارلې دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19مه په یو اعلامیه کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړو. د طالبانو حکومت د تیر 2023 میلادي کال د جولای په 19مه په سویډن کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډنی بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نه دولتي ده، خو سره له دې هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروې کمیټې ته سپارلې د معلولینو او قابلو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی لوري ملاتړ کېده اوس نور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوي دي. کمیټې زیاته کړې دوی به هڅه وکړي چې ناروې کمیټې نه په ملاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکوونکي چې اوس بیکاره شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن له مرستو یې ګټه اخیسته وای، دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدام سره طالبانو نه یوازې ټول شنو هغه کارمندانو چې د دې کمیټې سره فعالیت درلود یا کار یې کاوه هغوی ته تاوان ورسوه او هغوی له وظیفې برخې کړې، بلکې موږ ډېر تندر او معیاري توګه خدمات وړاندې کول. د صحت برخه کې، د پوهنې په برخه کې، هغه ټول خدمات او فلم د افغانستان خلکو له هغه خدمات نه محروم شول او د دغه اقدام ډېری زیان د افغانستان ولس ته ورسېد، موږ ته ورسېد. موږ فعلا په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې له وظیفې بې برخې شولو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخه معلول دی او د سویډن کمیټې له مرستو یې ګټه اخیسته وای، د فعالیتونو په بندېدو یې اندېښمن دی.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولی دی او دغه فعالیتونه یې ټول چارې کمی دي دای د ناروې کډوالو شورا ته سپارلې دي. یو ډول تشویش مون سره پیدا شو چې آیا دغه سي خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکې او کنه، یا زما په څیر نور مایوبین چې کوم دي هغوی به دوی ته مراجعه وکړي نو هسي سرویس یا مرسته یا همکاري او یا په هغه شکل چې د سویډن موسی فعالیت خپل سر ته رسو دوی به ورکې کنه. موږ د سویډن موسی ډیر خوشاله الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې په 1970 کال کې جوړه شو او لشل زرو معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسې په شپاړس ولایتونو کې نږدې 2000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو.
په راپور کې مو اوریدل چې د سویډن کمیټې د خپل فعالیتونو یو برخه د ناروې کمیټې ته ځکه انتقال کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د دې کمیټې پر فعالیتونو باندې بندیز لګولی دی. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکي ډاکټر حکمت الله حکمت سره په مجله کې همدا شیبه دا ټلیفون پکر خواصل دی. حکمت صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې بعد دې پروژو انتقال یا په ډول باندې بیرته پیل یو څه د بشري بحران په کمیدو کې مرسته وکړي؟
ډیره مننه د بلنې څخه. د یو طرف خدا د خوشی زیدي چې د سویډن د کمیټې یو برخه فعالیتونه ولو د نارویجانو په سلسله هم وی شروع کیږي، دا ښه خبر دی. زه خپل مستقیم د دغه پروسې یو د هغو کسانو څخه هم چې د سویډن کمیټې د مشرتابه سره دوه ځلې په اړیکه کې سوی ولم. کوم وخت چې مو په اپریل کې سفر درلودل افغانستان ته، د مولوی صاحب کبیر سره په مجلس کې د سویډن د کمیټې ستونزه شریکه کړله. هغوی غوښتل چې د سویډن بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه ورکړي او هغه کړنه چې یو ډنمارکي وګړي کړې ول د قران اعظم شان بې احترامي کړې و د هغه وغندي. کوم وخت چې موږ د سویډن د کمیټې سره دلته خبرې وکړې، هغوی ویل چې موږ یو خیریه مؤسسه یو، موږ د دولت استازولي نه شو کولای او دولت نه شو مجبورولای چې داسې اعلامیه ورکړي. دولت بیا دا دلیل ویل چې دا خو د فرد تیروتنه ده، د ټول سویډن تیروتنه نه ده. بنا خپل زمنمي چارواکو ته پکار دي چې د خپل خلکو د مشکلاتو په درد باندې دوه نزيات سیاسي فشارونه پر نړیواله ټولنه باندې د دې خاطر باندې چې هغوی فرد یو اشتباه کړی دا راولي د سویدن کمیټه یو لهغه نړیوالو موسسو څخه و چې په درو برخو کې ډیر ارزښناک فعالیتونه په درو لسیزو کې ترسره کول چې هغه صحت وو ښوونه روزنه ول او د معیبینو سره کار وله چې دا په زرګونو کسانو غیر مستقیم په زرګونو کسانو مستقیم په دې کې معاش ترلودلې امکانات یې ترلاسه کول او ډیر اړینه ول موږ هڅه وسم جریان لري چې سویدنان په دې قانې کو چې مستقیم اندی بیرته خپل فعالیت شروع کړي او په کابل کې نن چارواکي دې ته راضي کو چې هغه د دغه سلوي غشتنو پر ځای باندې د خپل ولسمو مشکلات درک اجازه ورکړي چې دغه فعالیتونه په مستقیمه توګه باندې د همغه تشکیلات له خوا څخه چې په خوا موجود ول د هغه په سلسله باندې بیرته شروع شي.
حکمت صاحب ساسي پان باندې په دغه وضعیت کې چې افغانستان له بشري بحران سره لاس او ګریوان دی فکر کوي کوم اړخته ډیر اړتیا ده او د چا غوښتنی دومره منطقي په نظر نه رسیږي چې هغه په دغه وضعیت کې د افغانستان د خلکو اړتیا چې ده دا ډول مسایل مخ ته کړی یا که ضرور ده چې په ډیپلوماسي او بشري حقوقو سره ګډ شي.
زما په باور باندې چې د دغه سپریکړو په نتیجه کې چارواکي نه متزره کیږي دغه نو چې دوی پریکړه کوي دوی د خپل موقف دریسخه داسې غوښتنې مطرح کوي چې هغه د نورو د ګټو په نظر کې نیولو سره نه مطرح کیږي. دوم دا چې افغانستان لا هم په داسې وضعیت کې دی چې د بشري مرستو لپاره ځینې وګړي په قطعي توګه باندې اړتیا لري. هغه خدمات چې د سویدن کمیټې عرضه کوله او یا عرضه کولای شي په افغانستان کې بل داسې موسسه او یا اداره د دولت په چوکاټ کې نشته چې هغه ورته ورکړي. ځکه په کار ده چې د ځینو سیاسي پریکړو د پاره د افغانستان اوسنۍ موقف په نظر کې ونیول شي. دا یو هیواد چې د نړۍ د یو هیواد سره رسمي اړیکې نه لري باید د نړیوالې ټولنې باور جلب شي، د خیریه موسسو باور ترلاسه شي ترڅو چې د افغانانو ستونزې حل شي او افغانستان د یو نړیوال حیثیت موندلو لپاره مخ په وړاندې باندې ولاړ شي. په تاسو سره چې موږ ګله د نننۍ چارواکو په دې باندې چې د دوی ځینې کریکړي پریکړه د دوی دی مګر د یو غمیزه په توګه باندې ملونونه افغانان ترې کړیږي. کډنجونو د مکتب د دروازو پریکړه د یو چا په فرمان ده نو په ملونونو نجونو خپل کورو باندې ناشې د رواني مریضانې د تحصیل د شرعي او انساني حق څخه محروم دي. موږ بیا بیا غوښتنه د امو دوی ته مستقیما هم ویلې او خپل سفر کې بیا بیا موږ د دوی څخه غوښتنه پاړي کو چې دا ونه داده چې تاسو خپل پریکړه کې یو د ولس نظر هم وغواړي، د ولس ګټه هم وسنجي چې هلته د افغانانو موقف څه دی. تاسو په دغه پریکړه باندې هغه افغانان چې زوريږي تاسو بدل څور کولای شئ کله څور کولای زه د هغه شوون کې ماش چې د دغه پریکړه په نتیجه کې اوس کته سوی دی د معیوبینو په شونځي کې او یا په یو کلینیک کې او یا د اوبو رسولو په یو پروژه کې د یو کارګر ماش کته سوی دی. خو تاسو د هغه سره هم ظلم کړی او دا په زرګونو په لسګونو په سلګونو زره افغانان دي غیر مستقیم چې د همدغه لارې څخه خپل د ژوند د تکافو لپاره څه ترلاسه کوله. موږ به هڅه وکړو چې بیا هم دوی په دې باندې قانع کړو چې د دغه سي لوی غوښتنو څخه چې هغه تر ډیره پورې معقولیت هم نه لري. یو دولت دی، یو هم د یو فرد. په غربي نړۍ کې فرد ازادي لري. که فرد تیری جرم کوي، که فرد تیروتنه کوي، تاسو نه شئ کولای چې هغه ملت ټول په دې باندې مسؤل وګڼئ او یا یو ډله په دې باندې مسؤل وګڼئ. چا چې د اسلام سپېڅلي دین ته سپکاوی کړی دی هغه یو فرد دی او هغه د سویډنیانو د تایید وړ هم نه دی. سویډنیانو په میټینګونو په مظاهرو کې حتی چارواکو یې دا ویلي دي چې موږ د دغه سیاست پلویان نه یو. بنا موږ هیله دا ده چې د افغانستان نننی چارواکي د سویډن د کمیټې فعالیتونه لکه په پخوا په څیر باندې د یو فرمان او امر په واسطه باندې خلاص کړي او د سویډن د کمیټې
په بخښنه سره حکمت څه کوي چې طالبان آماده شي د دوی فعالیتونو بیرته خلاص کړي کلن راته ځواب راکړي. سویډن کمیټې ما دا وی چې برتا افغانستان کې فعالیت وکړي
سویدن کمیټه چې موږ مخبري وسره وکولې د وزیر نو تماس کړ د دوه دلی دوی حاضر دي چې په لومړي سر کې تر 50 پوری تر نیمه پوری خپل فعالیتونه شروع کړي د افغان کارکونکو په واسطه باندې. وروسته بیا دوی حاضر دي چې یو پلاوی ولېږي بیا د دغه ادارو د دغه موسساتو یو نوې ارزونه وکړي چې حالت څه پیښ شوی دي، څه تزرات چې دوی باید وکړي. سویدن کمیټه دې حاضر ده. البته چې اوس یو ستونزه چې موجوده ده هغه دا ده چې د نوې کال د 2023 کال په بودیجه کې د سیده د سویډن د کمیټې د لپاره هنوز بودیجه نه ده تصویب شوې. که چیرې دغه پروسه چټک شي کېدای شي چې دوی پیسې د سیدا د لارې څخه ترلاسه کړي، دوی خپل فعالیتونه تر ډېره کچې پورې بیرته شروع کړي.
ډېره زیاته مننه کورودان، ژوندی اوسئ. د سیاسي او نړیوال اړیکو شننکي حکمت الله حکمت و چې د سویډن کمیټې د هغه فعالیتونو د انتقال په اړه باندې چې په افغانستان کې بند و او اوس یو برخه د ناروی کمیټې ته انتقالي سره خپل نظر او تحلیل شریک کړو. بیا به هم په افغانستان کې پاتې شو دوه افغان او خزو نړیوال جایزې ګټلې دي. دا چې دغه دوه افغاني خزي څوک دي سنا کاکړي په اړه جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې افغان جونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمي او جولیا پارسي د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمي د سې شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د 2020 هیوادونو په 1015 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاله تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د 20 کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمي د ال بی سي په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I think that come that Samaya do nur ha khunjun la para che de dawl platform no talar faida kawiti da adina da che nare wo pohawi ha gas che rawan di samne di muk bait pa Afghanistan ke pausani regime aw hukumat fashar rawro che pa de barkha ke ta mukri zaka hal ta dunjun shwan zai ke ki to kala aw 15 sawraz ki ki chunjuni khunzi o tanzi aw sama panda ya unaudin dai
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ غړي جولیا پارسي هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې وکون کې وه چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګېدلي بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې 3 میاشتې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. جولیا پارسي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان پر نور مطالب هم در څلرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی. د چولی ورزو تفصیلي فرشتي ساک نورو.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو. د دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویل شوې چې دغه اقدام د لوی هوایي برید د احتمال لامل شوی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اعلامیه کې وړاندې ویلي چې د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه ښار کې خپل کارکونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلی وي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړه ته د جواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکراین ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاور کې اهداف پرخه کړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمېنې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19 د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په زرم ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې د تازه شوی اټومي کړنلاره د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندیدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوی او دوی تملری چې ضرب بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیزه اوکراینی چارواکی وایي روسیا د اوږد واټن وشتونکي ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي پر رسیدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوزیشنون کې وایي د واشنگټن په ان تم نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوی توغندي د لوبي بدلون کوي، خو کولای شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پروانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری اژانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د برید لپاره اټیک میز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیز بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمه یې په نښه کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وښتي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هغه هیواد دی چې تیر کال د ماینونو له کبله په ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وخت دی. ورزو تفصیل فیروزی عزیزی نه په دې راپور کې اور.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړای چې تیر 2023 کال کې د ماینونو لامل خلکو ته ډیره مرګ ژوبله وخت دی. د نړیوال ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپل ویبپاڼه خبر کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریا کې هم 993 او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبله شمیر یې 1500 ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوی چې په افغانستان کې د وژل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوی چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ځوان د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکو شاغه ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پای مقدس معلول اسوم او د سره مم چراو
حکومت کې د کندوز حیرتانو لاره کې جګړه کې ولګېدم او چری مې وخوړې. اوس مې روزګار ډېر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو او په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوې چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کم شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې مؤسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې مؤسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چیزا بسیار زیاده است، سابق کنه کم شده.
فعلا د تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوې ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کاله نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي. خو د بودیجه د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسولیت تر سره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 30% یعنی 200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 30 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو لامل د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالی ملاتړ او بودیجا کې به ساری یعنی 2% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 چې 1903 تنه مړه او 3,603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرکزوب لاړوي.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
تاسو کولای شئ د خپلې سیمې ستونزې یوازې په پښتو نه بلکې په دری ژبه هم زموږ واتس اپ شمیرو ته واستوئ. موږ به د هرې خبرونې په پای کې تاسو ته خبرو. اوس به هم د پښتو خبری مجلې وروستي راپور ته راشو. په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو دېرش افغان کډوالو د نیولو خبره کوي. د دغه شورا سرپرست میوند ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال د سیشن بی پورس له بی ولس او ډی ولس سیمو څخه نیول شوي. تفصیل له فیروزی عزیزي نه اورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبه په ورځ د کور لمخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستانی پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مختوړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی.
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دی. کله مې چې ویل یوازې یم زې موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې لسنیمو بجو یې چې په یو تلخونه کې اچولې وم. د شپې تر 12 بجو هلته موږ ډیر وزورولو، نه ډوډۍ وو نه اوبه. بل اخر چې موږ نه پیسې واخیستې، زموږ کارونه یې شر خلاص کړل او را خوشي کړو.
بل خو په پاکستان کې ومیشت افغان امیرمن چې نه غوښتل راپور کې نوم خبرسي ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ول سیمه نیولای او لزان سره وړای دی.
پرون زمون پسیمه کې پولیسان راغلي او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان د حکومت نړیوال ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخوړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبې په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغې شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی سی ون ټین ته او لکه مهاجر وروڼه له ځان سره بوتلل. موږ د شپې تر یوې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ورنه کړله او زموږ دا څلور وروڼه یې د شپې په یوه بجه ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بیرته راخوسي کړي، خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تیر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل شوی دی. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاوو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته یې د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار ارش همایون سټوډیو ته راغلی دی. همایون صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی.
تشکر فریده جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنونده های عزیز.